د ازادي رادیو اوریدونکو د دی د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله پایل سو پروگرام ته خیر راغلاس پنځشنبه د چنګاش یا د سرطان د میاشتې 14 نیټه د 1398 المریض هجری کال نن د 2019 میلادي کال د جولای د میاشتې له 14 سره برابر ده. په دې خبرونه کې خبرونه او رپورټونه لرو. اول ملالی بشیر د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. په جوزجان ولایت کې سلګونو کارګرانو لاریون کړی دی. نن د کرکټ ته 2019 کال د نړیوال جام سیالیو په لړ کې د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ لوبه روانه ده او ویسټ انډیز افغانستان ته 312 منډې هدف ټاکلی دی. ایران د یورانیمو د بډایه کولو تهدید کړی او دې کار یې امریکا په غوسه کړی دی. بشپړه خبرونه. د امریکا او طالبانو خبرې حساس پړاو ته رسیدلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون ویلي و چې د افغان سولې وخت راغلی او د طالبانو سیاسي ډلې نن ویلي ممکن د سولې هوکړه وسي. نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا د مرکچي پلاوي او طالبانو د خبرو شپږمه ورځ ده. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل د نن ورځې غونډه ځکه مهمه او هیله بښونکې ده چې د ده په خبره امکان لري د سولې هوکړه وسي. په دې خبرو کې د امریکا مشر مرکچي زلمی خلیلزاد تر اوسه څه نه دي ویلي، خو پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ټویټ کړی و چې د افغان سولې وخت راغلی او امریکا د دې پروسې لپاره ژمنه ده. دا اووم پړاو دی چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو له سیاسي مشرانو سره په قطر کې خبرې مخته وړي. امریکا ټینګار کوي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو، له افغان خاورې د تروریزم پر نه استفادې، په بین الافغاني خبرو او دایمي اوربند موافقه وسي. طالبان بیا لومړی د بهرنیو ځواکونو وتل غواړي. په جوزجان کې سلګونو کارګرانو لاریون کړی دی او یو شمیر ښځینه کارګرانو خپلې خولې هم تړلې دي. دوی په دې وروستیو کې له دندو ګوښه سوي وو او غواړي بیرته پر خپلو دندو وګمارل سي. دغو کارګرانو ویلي چې د نامعلومو دلایلو پر اساس 1540 کارګران له دندو ګوښه سوي او د معدن او صنایع وزارت لخوا له تنقیص سره مخامخ سوي دي. له لاریون کوونکو څخه یوه یې داسې وویل:
مو حق خدا
نه خویم، حق خدا خواسته دی. وای موږ خپل حق غواړو. کا په یو دوه ورځو کې زموږ ستونزو ته لاسرسی ونه سي، موږ د لوی لارې په ګډون ټولې دولتي دروازې تړو او حکومت په بیا د شکایت حق نه لري. په دې حال کې د جوزجان د ولایتي شورا رئیس مولوي عبدالحی حیات وایي چې دا موضوع یې له ځایي او مرکزي چارواکو سره شریکه کړې ده او ستونزه به ډیر ژر حل سي. د دایکندی ولایت څخه مو خبر ترلاسه کړی چې د ولایتي شورا مرستیال وایي که د دغه ولایت کجران ولسوالۍ ته اضافي سرتیری ونه رسیږي، سقوط به وکړي. د دغه ولایت د ولایتي شورا مرستیال سبحان الله نایبی نن ماسپښین ازادي راډیو ته وویل چې پر یاده ولسوالۍ د نن سهار شاوخوا 3 بجو راهیسې وسلوالو طالبانو بریدونه پیل کړي چې اوس هم روان دي. نایبی وایي د یادو بریدونو پر مهال تر اوسه 2 افغان سرتیر وژل سوي او 11 نور ټپیان سوي دي. په ورته وخت کې د دغه ولایت د والي ویاند علي اکبر ناطقي هم ازادي راډیو ته په خبرو کې تایید کړه چې ولسوالۍ وسلوالو طالبان محاصره کړې ده او تر اوسه 2 امنیتي پوستو سقوط کړی دی. د په وینا جګړه اوس هم روانه ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نن د کرکټ ته 2019 کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ لوبه روانه ده. د انګلستان په لیډز لوبغاړي کې دغه لوبه د افغانستان پر وخت ماسپښین پر 2 بجو پیل سوه. ویسټ انډیز پچه وګټله او لومړی یې بیټنګ پیل کړ. ویسټ انډیز د شپږو لوبغاړو په سوځلو سره افغانستان ته 312 منډې هدف ټاکلی دی. دوهم اننګز لا تر اوسه پورې نه دی پیل سوی. افغانستان چې په دغه نړیوال جام کې یې خپلې ټولې 8 مسابقې بایللې، نن هڅه کوي د ویسټ انډیز پر وړاندې بریا خپله کړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني سیمه ایز او نړیوال خبرونه. ایران د یورانیمو د بډایه کولو تهدید کړی او دې کار امریکا په غوسه کړی ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ایران ته خبرداری ورکړی چې د یورانیمو د بډایه کولو تهدید به یې په زیان تمام سي. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون ویلي و تر هرې اندازې چې اړتیا لري یورانیم به بډایه کوي. ایران د نړۍ له اټومي قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون پر اساس تر یوې ټاکلې اندازې زیات یورانیم نسي غني کولی، خو اوس د دې ژمنې په ماتولو تورن دی. روحانی پرون د دې تر څنګ چې امریکا او اروپا خبرو ته ور وبلل، تهدید یې هم وکړ چې یورانیم به تر هغې اندازې چې ایران اړتیا ورته لري بډایه کړي. بډایه یورانیم د اټومي بمونو په جوړولو کې کاریږي او د امریکا په ګډون نړیوال قدرتونو ویلي چې ایران به اټومي وسلو ته پرینږدي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې د امریکا د خپلواکۍ په ورځ به چې نن د جولای 4مه ده تر ټولو لوی مراسم جوړ کړي. په دغو مراسمو کې به رسمي ګذشت وسي او ټرمپ به وینا وکړي. د جولای 4مه په ټوله امریکا کې لمانځل کیږي. په دې ورځ په 1918 کال کې امریکا خپلواکي اعلان کړې وه. ټاکل سوې ده په واشنګټن کې په رسمي ګذشت سره د نن ورځې مراسم پیل سي او وروسته به ټرمپ وینا کوي. خلک یوازې په دغو مراسمو کې په ټیکټ پیرلو سره برخه اخیستلی سي. د امریکا د پلازمینې په مرکز کې به لږ تر لږه دوه ټانکونه ودرول سي او امریکا ته د ولسمشر تر سلامۍ وروسته له د موسیقي کنسرت پیلیږي او بیا به د اورلوبې ننداره جوړه سي. د ترامپ مخالفان ویلي چې دی د دغو مراسمو په نظامي او سیاسي کولو سره د خلکو مصارف زیاتوي او پخوا دا مراسم یوازې په خوړو، موسیقي او اورلوبو سره منځل کېده. تیر ځل په دا ډول مراسمو کې په واشنګټن کې لسیزې مخکې د امریکا د 3 ولسمشر هری ترومن وینا کړې وه. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. اوریدونکو په دې خبرونه کې په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هلو ځلو رپورټ لرو. په قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر له ویندوی سره ږغېدلی او وابهوري چې څه پرمختګونه سوي دي. په کابل کې یو شمېر سیاسي کتونکي په دې باور دي چې که د امریکا متحده ایالات پاکستان ته یو څه امتیازات ورکړي د افغانستان د سولې له پروسې سره به مرسته وکړي. د امریکا حکومت په روانه اونۍ کې په پاکستان کې د بلوچانو د آزادي غوښتنې پاوس په نوم له بیلتون غوښتونکې ډله د تروریستي سازمانونو په قطار کې وګڼله. په دې اړه په کابل کې څه ډول غبرګونونه خپاره سوي دي رپورټر ته لرو. په افغانستان کې د زده کوونکو په وړاندې د تشدد یوه بله بیلګه نن په دې خپرونه کې په یو رپورټ کې راخلم. د کابل د یوه ښوونځي سرښوونکي د رپورټونو پر اساس یو زده کوونکی وهلی او لاس یې ورمات کړی دی.
دغسې عملونه ډېر منفي عواقب لري په راتلونکي کې او ډېر زیات فیصدي د ډراپ اوټ یعنې د ترک مکتب هم چې ده.
په نړیوالو مسایلو کې ایران ته د امریکا د جمهور رئیس له تازه خبرو خبریږي. ډونالد ترامپ ویلی دی چې ایران دی تهدید نه کوي ځکه په خپله به یې په تاوان تمام سي. اوس هم په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه پر روانو هلو ځلو خبرې لرو. د ټاکل سوی ده چې د یکشنبې او دوشنبې په ورځو په قطر کې د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه وسي. په دغه غونډه کې به د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر استازي او له کابله یو پلاوی ګډون لري. دې ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد بین الافغاني ډیالوګ ویلی دی یا بین الافغاني خبرې بللی دي او هیله یې څرګنده کړې ده چې دا به په افغانستان کې د سولې لپاره یو مهم ګام وي. په قطر کې خبرې د قطر د حکومت او د جرمني په قربتوب پیلیږي او البته د یکشنبې او دوشنبې په ورځو او د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی هم د دې هڅو تر څنګ په خبرو لګیا دی. نن په کابل کې زموږ همکارانو په دوحه کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر له ویندوی سره خبرې کړې دي او له هغه څخه ورته معلومه سوې ده چې په قطر کې په هغو خبرو کې چې زلمی خلیلزاد څو ورځې مخکې پیل کړې د پام وړ پرمختګ سوی دی. خان محمد سین به نور جزئیات وړاندې کړي.
د قطر د ناستې شپږمه ورځ او د خبرو کوونکو دغه هیله مندي چې د سولې په مذاکراتو کې به هوکړه وروستۍ شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل نننۍ ناسته ورته مهمه او هیله بخون کده او په څو مواردو چې نن پرې خبرې کیږي او هوکړه به پرې وشي د سولې توافق به هم وروستۍ شي.
د موبایل هیله ده وروستۍ نتیجې ته ورسیږي، خو د بحث وړ مواردو باندې بحث نه دی شوی. دغه موارد اختلافي نه دي، یوازې بحث پرې کیږي. ممکن نن زموږ بحث وروستۍ شي. ویلی شم چې تر ډېره حده، یعنې تر 80% پورې بحثونه نهایي شوي دي. په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو د استازو ترمنځ د اووم دور خبرې شپږ ورځې مخکې پیل شوې دي. د دواړو لورو په تیرو څو ورځو خبرو کې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهالویش او دا چې د افغانستان له خاورې نه به د بل هیڅ هیواد پر ضد استفاده نه کیږي بحثونه شوي دي. په ورته وخت کې د سولې د عالي شورا یوې منبع ازادي راډیو ته ویلي، کوم معلومات چې دوی له دغې ناستې ترلاسه کړي، له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهالویش د قطر د ناستې د خبرو کوونکو ترمنځ هوکړه کیږي. طالبانو پرله پسې له افغان حکومت سره خبرې رد کړي او له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل د سولې د مذاکراتو د پیل شرط ګڼلی دی. د دې ترڅنګ په پام کې ده چې د راتلونکې اونۍ د شنبې او یک شنبې په ورځو کې د جرمني او قطر په کوربتوب په دوحه کې یوه ناسته جوړه شي. مخکې له دې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په قطر کې د بین الافغاني ناستې په اړه ویلي وو، خو حکومت څو ورځې وروسته وویل کومه ناسته چې د جولای په اوومه او اتمه په دوحه کې جوړیږي له جزئیاتو یې خبر نه ده. وس ویل شوی چې د قطر پر راتلونکې ناسته کې شپېته کسان ګډون کوي چې د افغانستان ځینې سیاسي سیرې، مدني فعالان او د سولې د عالي شورا استازي پکې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د ویان مرستیال اسدالله زایری وایي،
در ای نشست معاون شورا مثل آقای عطاالرحمن سلیم،
دوی په دغه ناسته کې عطاالرحمن سلیم، حبیبه سرابی، حاجی دین محمد، نادر نعیم او د سولې د عالي شورا مشاورین ګډون کوي. مونږ دغه یو ښه فرصت ګڼو او ځکه د پرمختګ لپاره یو ګام دی.
حضور و شرکت خواهد داشت.
دا چې د قطر نننۍ ناسته به وروستۍ هوکړې ته ورسیږي او کنه تر اوسه روښانه نه ده، خو د سولې عالي شورا وایي دغه ناسته سولې ته زمینه برابرولی شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
په افغانستان کې بورسوله خبر ته ادامه ورکوو. په کابل کې یو شمېر سیاسي کتونکي په دې باور دي چې که د امریکا متحده ایالات پاکستان ته په ځینې مواردو کې چې پاکستان یې غواړي امتیاز ورکړي، پاکستان به د افغانستان د سولې سره صادقانه همکاري وکړي. دوی دې ته اشاره کوي چې د امریکا حکومت روانونی په پاکستان کې د بلوڅو ازادي غوښتونکي پوځ په نوم ډله چې د بلوچستان د جلایي لپاره مبارزه کوله د تروریستانو په لیست کې واچوله، د بهرنیو تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړه، او وایي چې د امریکا د متحدو ایالاتو له لوري داسې اقدام د پاکستان حکومت هڅولی سي چې د افغانستان په سوله کې زیاته همکاري وکړي. د دې مسلې نور جزئیات به د رحمت الله افغان په رپورټ کې واوري.
افغان څېړونکي وایي چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ د سولې په روانو خبرو کې پاکستان ته امتیاز ورکول افغان سوله حتمی کولای سي. دوی وایي پاکستان په ډیره ماهرانه ډول له موقع نه په استفادې په افغان سوله کې خپل اهداف ترلاسه کړل. د دغو کارپوهانو له ډلې انتظار خادم د پنجشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
یو خو د سولې مسله د طالبانو سره او بل خو د پاکستان له خوا دغه درخواست او د امریکا له خوا منل، نه په خپل ذات کې یو رقم امتیازګیري ده چې پاکستان کوي. ده پاکستان به وکړی شي چې په راتلونکي کې د بلوڅانو چې په هغه کې د پی ټی ایم چې هغه اصلاحي طرف دی او ډېر زیات فرهنګي او نورمال طرف دی، بلته د بلوڅانو هغه څوک چې توپک په لاس دي او د بلوچستان د ازادۍ خبره کوي، له دې دواړو به ځان خلاص کړي. یعنې په یو غشي باندې به دوه مرغۍ وړي. بیا هم پاکستان په ډیر ماهرانه ډول باندې وکړی شي چې امتیاز واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ د سولې اووم پړاو خبرې شپږمې ورځې ته داخلې شوې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل چې دواړه خواوې 80% کې توافق ته نږدې شوې دي. په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتو د بلوچستان د ازادي غوښتونکي پاوځ په نوم بیلتون پاله ډله تروریستي ګروپ کې شامل کړه چې پاکستان یې هرکلی وکړ. د بلوچ بیلتون پاله غورځنګ په بلوچستان ایالت کې د طبیعي زیرمو ته د لاسرسي په لټه کې دي او هم په عوایدو کې ښه ونډه غواړي. په ورته وخت کې د پیسو نړیوال صندوق وای پاکستان ته د 3 کلونو لپاره د 6 میلیارډ ډالرو په اندازې پور ورکوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وای چې د هیواد د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو لپاره د دغه پور غوښتنه کړې. بلخوا پاکستان تازه د لشکر طیبه ډلې مشر حفیظ سعید په وړاندې د ځپونکو اقداماتو خبره کوي. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ احمد سعیدی چې د پاکستان او سیمې حالات له نږدې څاري وای چې دا ټوله معامله ده چې د افغانستان د سولې په هکله د امریکا او پاکستان ترمنځ سوې ده.
امریکا په دې سره په افغان سوله کې پاکستان ته په امتیاز قائل شوه. بلوچستان کې په تورلس کې هم شامل شي. دغه غورزنګ اوس نړیواله بڼه خپل کړي. د پاکستان سربیره په ایران، نایجیریا او نور عربي هیوادونو کې موجود دي او حتی په لندن کې فرهنګي مرکز لري، ټلویزیونی او رادیوي خبرونه لري. د خپل حقونو لپاره مبارزه کوي. د امریکا دا کار پاکستان ته د امتیاز ورکول دي.
هر ډله چې د امریکا په تورلس کې شامل شي، لوړ پوړي چارواکي بهر ته نشي تلای او له ډیپلوماټیک او رواني فشار سره مخامخ کیږي.
دا دواړه رپورټونه چې درته خبره سول، تاسو کولای شئ چې زموږ پر ویب پاڼه یې ولولئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی azadiradio.com. اوریدونکو، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د اوس د انګلستان د لیډز په لوبغالي کې د ویست انډیز د کرکټ لوبډلې سره سیالي لري. تاسو که په دې اړه څه فکر کوئ چې کومه لوبډله به نن دا لوبه ګټي، نو موږ ته د افغان بیسیم پر اته سوه اتلس شمېره باندې پیغامونه راواستوئ. موږ به یې خپرو کړو او وګورو چې تاسې څومره دقیق اټکل کولای سئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
د افغانستان کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون مسؤلینو ویلي دي چې د رای ورکوونکو د نومونو د ثبت په دغه روان بهیر کې چې تقویتي نوم ثبتونه ورته ویل کیږي، دوی ته ډیر کم شکایتونه او اعتراضونه ورسېدلي دي. د دې کمیسون ویاندوی نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د شکایتونو د کموالي یو دلیل دا دی چې خلک د انتخاباتو له دې پروسې سره نور لیوالتیا نه لري. دا چې ولي د خان محمد سیند په رپورټ کې به یې واوري.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وای چې د انتخاباتو له پروسې سره د خلکو د نه لیوالتیا له امله د تقویتي نوم ثبتولو د پروسې اړوند د خلکو د اعتراضونو سطح ټیټه شوې ده. د دغه کمیسیون ویان محمد قاسم الیاسی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوه دوی تمه ډیره وه، خو ډیر لږ شکایتونه یې ثبت کړي دي. دوبل هغوی چې د شکایتونو فورمونه ثبت کړي اتلس مورد دي. درې غزنی پورې، یو پروان، یو سمنګان او نور شکایتونه کابل ولایت پورې اړه لري. سرنګه چې د نوم ثبتولو لپاره انګیزه موجوده نه وه، ښایي د شکایتونو د ثبتولو لپاره به هم انګیزه نه وي. د خاغلی الیاسی په خبره د رای ورکوونکو د نوم ثبتولو د مرکزونو تړل کېدل، د یوې تذکیرې بیا بیا ثبتېدل، د تذکیرې له کاپي نه استفاده، د الکترونیکي تذکیرې نه ثبتول، د کارکوونکو غیر حاضری او د نوم ثبتولو د مرکزونو د ځای بدلېدل په دغو شکایتونو کې شامل دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون تاکید کوي چې دغو شکایتونو ته به جدي رسیدګي وشي. په افغانستان کې د تقویتي نوم ثبتولو بهیر په څلور دېرش ولایتونو کې د جوزا په اتلسمه پیل او د غزنی له ولایته پرته د سرطان د میاشتې په اتمه پای ته ورسېد. په غزنی ولایت کې د نوم ثبتولو بهیر یوه اونۍ وغځي او په پام کې ده چې د راتلونکې اونۍ د شنبې په ورځ پای ته ورسیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړه چې تر اوسه څه باندې 200,000 کسانو په دغه بهیر کې نومونه ثبت کړي دي. په ورته وخت کې د انتخاباتو یو شمېر څارونکي بنسټونه وایي د شکایتونو د ثبتولو ټیټه سطح د انتخاباتي کمیسیونونو د عامه پوهاوي پروګرامونو پورې اړه لري. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي
دا چې
کارات کې رقم شوی نه دی، به معنی نه است چې مردم د وای په دغه بهیر کې د خلکو د شکایتونو او په دې معنی نه دی چې خلک رضایت لري او یا لستونز سره مخ شوی نه دی، بلکې د دې عمده عامل د کمیسیونونو لخوا د عامه پوهاوی د پروګرامونو کمواله ده. خاغلی رشید وویل که انتخاباتی کمیسیونونه د عامه پوهاوی په پروګرامونو کې بنیادی بدلونونه رانولي، راتلونکو انتخاباتو کې به د خلکو ګډون لږ شي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
اوس به ورسو په کابل کې یو ښوونځي ته، چیرته چې د ادعا او پراساس د ښوونځي سر ښوونکي یو زده کوونکی وهلی او لاس یې ور مات کړی دی. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په ښوونځیو کې د ښوونکو او د ښوونځیو د نورو مامورینو له لوري د زده کوونکو سره د تشدد له امله شدیده اندېښنه لري. د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزي په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې په یو شمېر ښوونځیو کې د زده کوونکو وهل او له هغوی سره بد چلند ډېر شکایتونه راپورته کړي دي. د داسې بد چلند وروستۍ پیښه د کابل ښار په غلام حیدر خان لیسه کې د اتم ټولګي زده کوونکي محمد پر وړاندې شوې. محمد د ښوونځي د سرملم لخوا سخت وهل شوی او حتی لاس یې مات شوی دی. د افغانستان د پوهنې وزارت هم دې پیښې اندېښمن کړی. دغه وزارت ویانده نوریه نصحت وایي چې په ښوونځیو کې څارنه زیاته شوې. موږ پرون د دغې مسالې د څارنې لپاره لاړو. دغه شان پیښې چې زموږ په ښوونځیو کې کېږي دا تاوتریخوالی دی، نو ځکه زه او زموږ د تفتیش ټیم پرون ورغلي وو، خو دا مسله به په جدي ډول څارل کېږي. د غلام حیدر خان ښوونځي مسؤلینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د پوهنې وزارت ویانده وایي په ښوونځیو کې له زده کوونکو سره هر ډول ناوړه چلند د پوهنې له اصولو سره په ټکر کې دی او له عامل سره به یې جدي چلند کېږي. د غلام حیدر خان ښوونځي د زده کوونکي محمد د کورنۍ غړي په دې اړه مرکې ته حاضر نه شول، خو د هغه پلار چې روکای نومېږي یوازې دومره وویل چې په ښوونځیو کې باید له زده کوونکو سره د بد چلند مخه ونیول شي. د پوهنې وزارت د شمېرو له مخې له تېر یو کال را په دې خوا په ښوونځیو کې له زده کوونکو سره د ناوړه چلند او تاوتریخوالي شل پیښې ثبت شوي، چې دوه یې جنسي ځورونې او نورې ټولې د وهلو ډبولو پیښې دي. له دې سره د ښوونې او روزنې د برخې پوهان بیا له زده کوونکو سره ناوړه چلند د دوی د راتلونکي لپاره ګواښونکی بولي او وایي چې که د دغو پیښو مخنیوی ونه شي ورځ بلې ته به د ماشومانو او ښوونځیو ترمنځ واټن زیات شي. د دې ډلې محمد صابر نوري ازادي راډیو ته د پنجشنبې په ورځ وویل
په ښوونځي کې د معلمینو او د معارف وظیفه یوازې دا نه ده چې هغو ته د علم زده کړه ورکړو، بلکې د هغو شخصیت جوړول، هغو ته جرأت ورکول دا یو ډېر مهمه برخه ده د تعلیم و تربیه. دغسې عملونه ډېر منفي عواقب لري په راتلونکي کې او ډېر زیات فیصدي د ډراپ آوټ یعنی د ترک مکتب هم چې ده عوامل یې همدغه دی.
ښاغلی نوري دا هم وایي ټول تعلیمي بنسټونه که هغه دولتي یا خصوصي دي باید له زده کوونکو سره د ناوړه چلند پر ځای ښه رویه وکړي تر څو ماشومان زده کړو ته د هڅېدو تر څنګ په سمه توګه وروزل شي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
د ماشومانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې نړیواله اداره یونیسف وایي چې سږ کال به په افغانستان کې د دوی د اټکل پر اساس 3.5 میلیونه کوچنیان له ښوونځي پاتې سوي وي. دوی وایي چې 60% په دې کې نجونې دي چې اصلا ښوونځي ته نسي تلای. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د کابل ښار د غلام حیدر خان د لیسې سر ښوونکي یو زده کوونکی وهلی او لاس یې ور مات کړی دی. د افغانستان د پوهنې وزارت ویلي چې دوی اندېښنه لري او په دې اړه به قانوني اقدام وکړي. ازادي راډیو به دا پیښه تعقیبوي او کتل سي چې د افغانستان د پوهنې وزارت په دې ارتباط څه ډول اقدام کوي.
امروز حقوق هستیمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
وسمو نړیواله مسله د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي ایران که د یورانیمو د غنی کولو تهدید کوي ځان ته به تاوان ورسوي. د ایران حکومت پروسیو کې غواښ کړی دی چې د غنی شوو یورانیمو کچه به هغومره لوړه کړي چې د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې پر ټاکلې اندازه به واوړي. احمد تکل نور جزئیات وړاندې کوي.
ولسمشر ډونالد ترامپ د تهران د دې ګواښ پر وړاندې چې ډېر ژر به یې د غنی شویو یورانیمو اندازه د 2015 کال په اټومي موافقه کې له ټاکل شوې اندازې زیاته شي ځوابي خبرداری ورکړی او وایي چې دا ګواښونه به بیرته ایران زیانمن کړي. ښاغلی ترامپ د چهارشنبه پر ورځ په ټویټر په یو لیکلي پیغام کې ایران ته خبرداری ورکړی چې له خپلو ګواښونو سره د احتیاط وکړي، ځکه د په وینا دا ګواښونه به پخپله ایران ته داسې خوله ورواچوي چې پخوا تر دې به هیڅکله چا نه وي لیدلي. ولسمشر ټرمپ دا خبرداری د ایران د ولسمشر حسن روحاني د هغو څرګندونو په ځواب کې ورکړی چې وایي د هیواد به د جولای له 8 نیټې وروسته د یورانیمو د غني کولو اندازه په سلو کې له 3.8 چې د 2015 کال په موافقه کې ورته ټاکل شوی و لوړ کړی، او په دې توګه به د نړیوالو قدرتونو هغه غوښتنه له پامه وغورځوي چې ویل یې تهران باید د تړون ته ژمن پاتې شي. روحانی په می میاشت کې د ایران د اټومي موافقې لاسلیک کوونکو ته د جولای تر 8 پورې مهلت ورکړی و چې دا هیواد د امریکا د اقتصادي بندیزونو پر وړاندې خوندي کړي. واشنگټن تیر کال د ایران له اټومي موافقې وتل اعلان کړل، او پر دې هیواد یې هغه بندیزونه بیا ولګول چې د موافقې له مخې فسخه شوي وو. د ولسمشر ټرمپ د څرګندونو په ځواب کې تهران ویلي دي چې د اټومي موافقې له لاسلیک مخکې کچې ته د خپل اټومي پروګرام د وړتیاو د اوچتولو پلان ته به دوام ورکړي. د ایران دولتي ټلویزیون نن پنجشنبه د ملي امنیت د عالي شورا د ویان کایوان خسروي له قوله لیکلي چې وایي ټرمپ د 2015 کال له موافقې په وتلو سره د ډیپلوماسۍ لاره ټپي کړه. نوموړي ویلي چې د ټولو ګواښونو د مخنیوي تر ټولو ښه لاره فعال مقاومت دی. له بلې خوا د ایران رسمي خبري اژانس ایرنا د استخباراتو د وزیر احمد علوي په حواله لیکي چې نوموړي نن ویلي تهران او واشنگټن یوازې هغه مهال خبرې کولای شي چې امریکا پر دې هیواد بندیزونه لغوه، او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی دا خبرې تایید کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
د ازادي راډیو اوریدونکو، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله همدا اوس لوبه کوي د ویست انډیز سره. د ساسي څخه نظر غوښتی وو. نوراز محمد ریاد د نادلی څخه د زرغون کلي څخه لیکلي دي د افغانستان لوبغاړي د پخوا په شان سم نه بریښي او لوبي د زړه له اخلاص نه کوي. نه پوهیږو چې ستونزه څه ده. هره مسابقه کې مات راغلي دي او د نن لوبه به هم له ماتې سره مخامخ سي. عبدالعزیز د زابل د شمولزو د ولسوالۍ څخه لیکلي د ګلبدین په کپتانۍ کې افغانستان 8 لوبي د نړیوال جام چې ډېرې مهمې وې وبایللې. واقعا هم هیڅ یو هیواد په نړیوال جام کې د افغانستان ټیم ته داسې پراکم تاریخي ماته نه ده خوړلې. د ازادي راډیو اوریدونکو، دا ستاسې خپل نظر دی، موږ په دې برخه کې نظر نه لرو. اوس په ورسو یوې بلې نړیوالې مسلې ته. نن د جولای د میاشتې 4 نیټه ده. نن د امریکا د متحدو ایالاتو د خپلواکۍ کلیزه ده. د جولای پر 4 د سپینې ماڼۍ د کانګرس تر ودانۍ پورې په سیمه کې به ځانګړي مراسم وي. د سپینې ماڼۍ څخه د امریکا د کانګرس تر ودانۍ پورې په دغه ټوله لار به ځانګړي مراسم وي، اورلوبه به کیږي او پوځي رسمي ګذشت به کیږي. داسې ګڼل کیږي البته رپورټونو پر اساس چې د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په واشنگټن کې د لینکن د یادګاري مجسمې مخې ته ودرېږي او له هغه ځایه به د امریکا ولسته وینا وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د امریکا د استقلال په مناسبت په غیر معمول ډول امر کړی دی چې د ټانکونو او د جنگي جټ الوتکو یو رسمي گذشت هم ترسره سي. یو شمیر امریکایانو د دغو ځانګړو مراسمو هرکلی کړی دی، خو یو شمیر نورو کسانو پر جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ انتقاد کړی دی او داسې ویلي دي چې شاید د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس هڅه کوي چې دا مراسم سیاسي کړي او له دغو مراسمو څخه په 2000 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ځان په ګټه کار واخلي. د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهوري ریاست انتخابات به په 2000 میلادي کال کې وسی. د امریکا پر سرکونو د جنگي ټانکونو، زرهدارو موټرو او د امریکا پر اسمان د جنگي جټ الوتکو د پرواز لیدل ډیره عادي او ورځنۍ خبره نه ده. دا لانه د معلومه چې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس به نن ولسته په وینا کې مشخصا پر کومو مسایلو د یادونې وړ بولم چې نړیوالو مسایلو باندې خبرې کوي، خو په دې ورځ د امریکا ولسته د جمهور رئیس وینا کول هم ډیره معمولی خبره نه ده. په امریکا کې خلک په دودیز ډول د امریکا د خپلواکۍ ورځ په اورلو بولماندي او ځانګړي خواړه پخوي او په خپلو کورونو او د کورونو مخې ته ډیر امریکایان د امریکا بیرغ پورته کوي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي رادیو اوریدونکو بل خبري مجلمو خوشبر شینواری وړاندې کوي.